درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د اساسي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په ترڅ کې اوري چې د افغانستان د عام روغتیا وزیر له دندې ګوښه شوی دی. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین راټول کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې د الجزیرې خبریال هغو طالبانو وژلی چې د دولت له بنده آزاد شوي. افغان او هندي دینی علماو په خپله لومړنۍ غونډه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله او پاکستاني چارواکي وایي د هندوانو پر یوه معبد د برید او رچولو په تړاو یې 14 کسان نیولي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عام روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وایي له دندې لرې کړای شوی دی. ښاغلي عثماني رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي دی له دندې استعفا نه ده کړې، خو د ارګ لخوا مکتوب ورسېدلی چې استعفا یې منل شوی ده.
پرون ښاغلي ولسمشر له ما غوښتنه وکړه چې له دنده استعفا وکړم. ما ورته وویل چې د ما د کار د دوام په وړاندې کوم قانوني خنډ نشته. نن سهار یې بیا تلیفون وکړ چې استعفا ورکړه. ما استعفا نه ده کړې، خو نن د چارو ادارې لخوا مکتوب راغلی چې د عام روغتیا د وزیر استعفا منل شوی.
ښاغلي عثماني په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لخوا د نورو وزیرانو ترڅنګ د باور رایه واخیسته. تر اوسه ارګ په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې د الجزیرې د خبریال رحمت الله نیکزاد وژون کې نیولی دی. ملي امنیت یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبریال د طالبانو د دوه هغو غړو لخوا وژل شوی ته چې د 5000 زندانیانو په ډله کې د دولت له زندان نه خلاص شوی دی. ملي امنیت د یو نیول شوي کس ته منسوبه ویډیو هم رسنیو ته لیږلې چې هغه پکې وایي دا خبریالې وژلی، خو معلومه نه ده چې دغه اعترافات په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوي. طالبانو بیا د رحمت الله نیکزاد وژنه غندلې وه او هغه یې مسلکي خبریال یاد کړی و. افغان او هندي دینی علماو په خپل لمړنۍ غونډه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه غونډه پرون چهارشنبه په نوې دلی کې جوړه شوې وه او په پای کې یو اعلامیه هم خپره شوه. د وزارت په وینا په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د حکومت او خلکو پر ضد تاوتریخوالی او بریدونه هیڅ ډول دینی توجیه نه لري. دغو دینی علماو ویلي چې اسلام تل د مسلمانانو ترمنځ په ورورولۍ ټینګار کړی او له همدې کبله دوی د افغانستان د جګړې لخوا وغواړي چې سراسري اوربند وکړي. له دې وړاندې د اندونیزیا، مصر، سعودي عربستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو علماو هم ورته څرګندونې کړي، خو د جګړې لیکې آرامې شوي نه دي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو، د ایډیټرانو بورد او د ګڼ شمېر څانګو مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم مشر مایکل پاک ته یو اعتراضي لیک لیږلی او نوموړی یې د دغې ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړی. دوی په یو اعتراضي لیک کې چې پرون لیکل شوی د یو اس ای جی ایم اجرایي مشر مایکل پاک تورن کړی چې له مالی او عملیاتي پلوه یې د ازادي راډیو د خپلواکۍ مخه نیولې ده. پر پاک نورې نیوکې دا شوي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو پخوانی مشر جیمی فلای ناڅاپي له دندې لرې کړی او د امریکا د یوه ګوند په ګټه کار کوي. د دغه اعتراضي لیک یوه کاپي د امریکا سنا جرګې او د استازو جرګې مشرتابه کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو او د منتخب ولسمشر جو بایډن د انتقالي ډلې د نړیوالو سنیزو چارو مشر ته هم استول شوی. پاک بیا دا اعتراضي لیک له تیروتنو ډک بللی او ویلي دي چې د ازادي راډیو د خپلواکۍ د محدودولو لپاره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یوه معبد د برید او رچولو په تړاو یې 14 کسان نیولي دي. ځایي پولیسو نن ویلي نیول شوي د هغو سلګونو کسانو له ډلې دي چې پرون یې د خیبر پختونخوا په کراک سیمه کې د هندوانو پر یوه معبد هجوم وروړ. په پاکستان کې هندو لږکیو پر دې چلند نیوکه کړې او غندلی یې دی. د پاکستان فدرالي حکومت او ایالتي وزیرانو هم دا اقدام غندلی. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې سلګونه کسان په مرتلونو د معبد ودانۍ ورانوي او له ودانۍ توره لوخړه پورته کېږي. بلخوا د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملتپالې واګې په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړی چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغه ښوونځیو سم زده کړې نه وړاندې کولې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسمبلی پرون چهارشنبه د دغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې 200 اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوي چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تورن دی چې د هندو ملت پالو هغه ستراتیژي مخ ته وړي چې هدف یې د هند 200 میلیونه مسلمانانو څنګ ته کول دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. د روانه خبری مجله په دوام کې د امیر روغتیا وزیر له دندې لري شوې ده. افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې سوداګري راکړه ورکړه پراخوي. د پاکستان صدر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې لپاره باید اوربند وشي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي له طالبانو سره به په خپل وخت خبري وشي.
په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول دغو سپارښتنه هم دا وه چې کوشش وشي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
په تخار کې فعالو ښځو د اوربند غوښتنه وکړه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د عام روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړی شوی دی. احمد جواد عثماني په خپل بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې پرون ولسمشر غني ورڅخه غوښتي و چې استعفا ورکړي. ښاغلی عثماني همداراز وایي چې لا استعفا نه ده ورکړي. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې اورو.
ډیره مننه سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل احمد جواد عثماني د هیواد د ساتامي وزیر لخپل دند لري سو او د لري کېدلو علت په کوم لیک چې د چارو د ادارې د خوا ورته استول شوی یالته د فساد شتون شول شوی په دې لیک کې. نو ښاغلی عثماني هم څو شپې وړاندې په ویډیو کې چې رسنۍ ته استولې وویل چې پرون ولسمشر غني له ده سره غوښتي وو چې استعفا ورکړي، خو دی ولسمشر ته ویل چې دا د کار پر وړاندې هیڅ قانوني بندیز نشته او هیڅ قانوني توجیه نه لري چې دی استعفا ورکړي. نن سهار دی هم په خبري ناسته کې دا موضوع رد کړی وو. کوم شایعات چې د استعفا په برابر په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې راغلی وو، هغه شایعات ټول رد کړل او ویل چې د استعفا نه ده کړې. خو نن ماښام د کابل پر وخت د 15 وروسته د خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د چارو اداره یو لیک ورته استولې والته ویل شوی چې دغه د جمهور رئیس لخوا برطرف شوی ده.
آیا جمهوری ریاست لخوا او بشی آیر جمهوری ریاست لخوا دی ارگ للوری پا دی عرد سویل شی بی کما اعلامی خبره شوی؟
تروسه هیچ ندی ویل سوی، خود اگر کم مکتوب چه در خپل فیسبوک که نشر کردی در اگر متن در چه پیداره که منبع ازادی رادیو تا تاییدوی ولسمشری معنی تروسه پا دی عرد سن ندی ویلی. باید ویل سی چه تردی مخیلوی تمامی ویلی و چه څلور کسانې د سات امید وزارت سنیولې او د رشوت اخیستنې پر تور او هغوی تر دغه قانوني تعقیب لاندې دي. نن سهار هم ښاغلی عثماني په یو خبري کانفرانس کې وویل چې له ده لوی تانوالي له ده څخه غوښتي وو چې 15 کسان ورمعرفي کړي د تحقیق لپاره، چې په هغه کې د احمد جواد عثماني د روغتیا وزارت د وزیر رو هم شامل دی.
ډیره مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو. لکه څرګن چې د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې مو اوریدل د افغانستان د عام روغتیا وزیر محمد احمد جواد عثماني له دندې ګوښه شوی دی. البته ارګ تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي، خو په خپل عثماني ویلي دی چې پرون ولسمشر غني ورڅخه غوښتي وو چې استعفا ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅه کوي. د دې وزارت د مسؤلانو په قول د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات به د سیمه ییز اتصال د پرمختګ په برخه کې ګټور شي، ګټور تمام شي. دا په داسې حال کې چې د اپتیکا د همغږی په اتمه ناسته کې پاکستان د اپتا تړون د تعدیل شوی طرحې له وړاندې سره هم موافقه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د هوکړې تر رسیدلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیتي اړیکې لا پیاوړې شي. د دې وزارت مسولان وایي د صنعت او سوداګرۍ وزیر ل عمران خان سره پرون ولیدل او د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایاند فواد احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستاني صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی ترانزیتی
په دې ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه په دې لیدنه کې د پاکستان لومړی وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د نوي فصل د پیلېدو وویل او ټینګار یې وکړ چې هیواد باید د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اصول ومني. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د اپټا تړون د تعدیل پاړه به افغان او پاکستانی پلاوي په کابل او اسلام آباد کې ناستې ولري څو دا تړون تعدیل او وروستی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجوده وي له منځه ولاړې شي. د افغانستان پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ د هوکړې یا اپتیکا د همغږۍ اتمه درې ورځنۍ ناسته هم تیره ورځ په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو، خو افغان چارواکي او سوداګر وایي د تړون ستونزې لري او تعدیل ته یې اړتیا لیدل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې وړاندې د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د شویو ژمنو په عملي کېدو شک ښودلی. موږ هڅه وکړه چې په دې برخه کې د نویو او بیا ځل ژمنو په برخه کې د دې خونې نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوو. پاکستان داسې مهال له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي چې افغان سوداګر پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو اصولو په ماتولو او ترخوا یې دوی ته د ستونزو په پیدا کولو تورنوي. افغان سوداګرو تل ویلي پاکستان تل هڅه کړي چې د یو سیاسي فشار په توګه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو سره افغان حکومت تر خپل اغېز لاندې راولي. پاکستان له افغانستان سره د کال نږدې 3 میلیارد ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه درلوده، خو په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی او له پاکستان سره خراب اړیکو له کابله دا شمیره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر بنسټ روغه وکړي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې کړې. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د روانې پروسې د ملاتړ خبره کړې او ټینګار یې کړی چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره باید اور بند وشي. له بلې خوا د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی له هر اړخیزو مشورو وروسته چمتو دی چې په خپل ټاکلي وخت له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه راپور لرو.
د سولې دویم پړاو خبرو د پیل نیټې د رانږدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو پیل ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دی چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوي سره خبرو میشته کی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې پایلې ته ورسیږي. خغلی دین محمد جاتا کړه
هغه فیصلې د مخینه چې د مذاکراتي ټیم او د مصالحې عالی شورا د رهبری شورا په منځ کې شوې ده. نو هغه فیصله هم دا شوې ده چې دوی به معین تاریخ باندې ورځي او په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول د نوو سپارښتنه هم دا وه چې د رهبری شورا کوشش وکړي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د دې پړاو خبرو لپاره د رهبری شورا درې غونډې هم کړې او وايي په دې غونډو کې په ډیرو تخنیکي موضوعاتو بحثونه شوي خو د جزئیاتو له رسنیس کولو یې ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی د دې پړاو خبرو لپاره له ټولو لوریو سره پراخي مشورې کړې. د زیاته کړه د دوی ټیم چمتو ده چې د بل پړاو خبرو لپاره دوه ته ولاړ شي. د خلکو سره پراخي سلام مشورې شوي او د دوی نظریات اخیستل شوي دي. طالبانو هم ویلي د هغې هوکړې له مخې چې دواړو لویو کړې د سولې خبرې به په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د شوې هوکړې له مخې به په خپل وخت د سولې خبرې بیا پیل شي. خو هغه مهم ټکي چې شاید دا پړاو خبرې لا ډېرې اوږدې د دواړو خواوو په لیدلوریو کې توپیر دی. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د تاوتریخوالي کمې چې یو تلپاتې اوربند زمينه برابر کړي له هر څه مهم ګڼي کوټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام څخه به هم په کلکه ننګه وکړي. خو د طالبانو لومړیتوبونه کې بیا د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم شمیرل کیږي او اوربند د وروستیو موضوعاتو لټلې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په تخار ولایت کې یو شمیر فعال شزید جګړې لشکیل خو غواړي چې لمړی اوربند وکوي چې تلپاتې سولې ته لار ورشي. دوی وایي چې د روانې جګړې له کبله د هیواد په ټولو ولایتونو کې ډېر شزید به سرپرسته شوي او له سختو ناخوالو سره لاسو ګریوان دي. نور په دې راپور کې
15 کلنه پریګوله چې دای مستار نوم دی د کندوز اړوند یالچین د سیمې اوسیدونکو ده. د څلور کوشنیانو دا مروای له میړه سره ژوند تریخو دی واده لاس کال کېدل چې دوه کال مخکې میړه طلاق ورکړ.
من علت کوم کار خانه خودم بود، دکان ما خودم بود، سرمایه دکان ما خودم بود. اما
خاون میسه و حلم او دبولم کور او دکان زما خپل و. خو خاون میسه یه طلاق رم او بلخه زی وکړه. زی له کور و شړلم او زما اولادونه هم واخستل. له دولت نه غوړم چې له خاون څخه مې زمانه فقه واخلي.
په کندوز کې د ښځو د حقونو فعاله سلیمه حیدری بیا وایي تر ډیره د تاوتریخوالي عمله نه مجازات کیږي او له همدې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. میرمن حیدری د دې ستونزې یو شمیر نور لاملونه هم یادوي.
مرکز شان شاید کاهش یافته باشه به خاطر آگاهان جامعه ادلارسانی کردن.
شایی پر شاید که ده تاوتریخوال کچه تر یو حد پوری کمسه ویوی زکه دلتا ده پوهاوی کچه لوڑه ده. خو پا کلی او بندو که ده تاوتریخوال کچه لوڑه ده زکه پا کلی که ده وخلو او تباول سربیر انجونو تا شونزی تا ده تلولو او ده لورزدک روی جزا نور کول کیجی او ده غراز لرزایت پرتا کوزدن کیجی ده خپل فکری او ذهنی تاوتریخوالی ده.
په کندوز ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر چارواکي وایي ساش کال په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې 103 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي چې له دې شمیر څخه 15 پیښې د ښځو د وژلو دي. د دغه کمیسیون رئیس سید حافظ الله فطرت په دې اړه وویل
در مجموع به تعداد 108 مورد خشونت علیه زن در دفتر صحابی کمیسیون مستقر پاشد.
طوله که در شزو پر وړاندې در تاوتری خوالی یو سلو آت پیش در بشری حاکونو در خپلواک کمیسیون پا سیمایز دفتر که سبت سویدی چه در تیر کال پا پر تلسش کال در تاوتری خوالی پا کچه که لس سلن زیادوالی را غلی پا دیش میر که 15 در قتل پیش او دو در زن وزنی پیش دی.
پا کندوز که در شزو چهارو در ریاست رئیس نصیبه هولکر بیوایی چې د تیر کال 9 میاشتو په پرتله د روان کال په 9 میاشتو کې له دوی سره په سب شوو قضیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې لس سلنه کموالی راغلی دی.
سات کال موږ د تاوتریخوالي 93 پیښې درلودې چې خوشبختانه اکثره پیښې هواري شوې دي او له دې شمېر څخه 28 د کورنۍ جنجالي پیښې وې چې هغه هم د سلام مشورو له لارې هواري شوې او اړتیا نه وه چې هغه دې وڅېړل شي.
اغلی هولکر زیاتوی چې خای په ولسوالۍ او کلو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه وي، ځکه د امنیتي ننګونو او ناوړو دودونو له کبله زیات شمېر ښځې نه غواړي چې خپل شکایتونه ثبت کړي.
زه نشم ویلی چې په کندوز کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته رسېدلی. خی په ولسوالیو او کلیو بانډو کې د تاوتریخوالي کچه له دې هم لوړه وي، ځکه د ناسمو دودونو او د ناامنیو له کبله زیات شمېر ښځې او نجونې نشي کولی ځانونه عدلي او قضایي ادارو ته او د ښځو چارو ریاستونو ته ورسوي. خی ډېرې پیښې ولرو چې تر اوسه پورې زموږ اداره کې ثبت شوي نه دي.
په کندوز کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې باید قومي مشران، د جماعتونو ملا امامان او د مدني ټولنو استازي په ګډه سره کار وکړي چې په راتلونکو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تخار ولایت کې یو شمېر فعال ښځې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې لومړی د اوربند وکړي چې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. له بلې خوا په پکتیا کې یو شمېر ښځې شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د ښځو او نجونو د ستونزې او غوښتنې په ځای بولي او وایي په نږدې راتلونکي کې به د ګردي ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د نوري فایبر له لارې د انټرنیټ له شبکې سره وصل شي. نور په دې راپور کې اورو چې د پکتیا د یوې اوسیدونکي په ژغ پیل شي.
خزه چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کېږي چې ټوله ټولنه باسواده شي. نو د ښځو لپاره باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړولو کې دولت ډیر پام وکړي.
دا غږ د سناپنوم په پکتیا کې د خاري نسوانو ښوونځي دی وزده کوونکی ده چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشتوالي شکایت کاوه. د ملکه په نوم یوه بل زده کوونکی وایي له مطالعه سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کیږي. که دوی په ښوونځي کې ځانګړي مطالعه کوي نو اړتیا ده چې مطالعه هم وکي.
مطالعه ډیر ښه شی ده، خو متاسفانه پکتیا کې د خاص لپاره دومره سم صحیح ځایونه نشته چې مطالعه وکي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې ست، خو نور په بازارونو کې دا جنو کې کتابخانې ډیر دي پکتیا کې. متاسفانه خاص لپاره دومره ښه ځایونه نشته چې هلته مطالعه وکي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي که په مکتب کې نه وي، په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونو ته پیسې ورکوو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیه ګردیزی په نوم یوه بله جنۍ وایي مطالعه ښه شی ده او په پکتیا کې کتابتونونه شته، خو خزو او جنو لپاره د مطالعه داسې ځانګړي ځایونه نشته چې دوی هلته ورشي.
کله چې موږ په ښوونځي کې خاصه مطالعه کوو، د ښوونځي کتابونه لولو، باید عامه مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن ورسره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په آزادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ښوونځي د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کړي او په اوسني وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو ښځو ته دا اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمېر خاري ښوونځي د نوري فایبر سره نښلوي چې په دې سره به ښځې او نجونې په ښوونځیو کې د انټرنیټ او مطالعې اسانتیاوې پیدا کړي.
د نجونو او ښځو د علمي وړتیاو د لوړولو او خصوصا د مطالعې او انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وصلو او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعې او تر څنګ یې د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زموږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاوو چې هغه انټرنیټ ده، مطالعه ده، دې ته مراجعه وکړي او د غویلو سهولتونه ګټه پورته.
سره لدې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی، خو کتونکو په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود کرار کرار آمیدلی شي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
زموږ اخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اود ماښام تر او په منځنۍ سپه دوله شپږنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه سپه اوري. ساعت شپږ بجې او پنځه ویشت دقیقې شوې. په نړۍ کې د 2021 کال لمانځلو ته په داسې وخت کې تیاریانې نیول کېږي چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د تېر یوه کال په ترڅ کې 3 میلیونو ته رسیدلې دي او د اخیستونکو ناروغۍ په نړۍ کې د 1,000,000 کسانو ژوند اخیستی دی. په داسې حال کې نړیوال د نوي کال جشنونو ته په ویره کې دي، خو دا هیله ورسره شته چې واکسینونه را روان دي او له دې تر ټولو زیاتې خپرې شوې ناروغۍ به وشخوري. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
نړۍ 2020 کال شاته پرېږدي او د نوي کال په دې هیله هرکلی کوي چې واکسینونه به له کورونا وبا خوندي کړي. د نوي کال مراسم کال مخکې په داسې حال کې ترسره شول چې د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د چین په ووهان کې یو اخیستونکي ناروغي پیدا شوې ده چې سکاروي ته ورته ده. بیا لږ وروسته دا ناروغي تشخیص شوه چې کووید-19 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادانوم ګبریوسس د نوي کال په مناسبت په نیویارک کې په خپل پیغام کې وویل له هغې شېبې چې کووید-19 اخیستونکي ناروغي خپره شوې ده ګڼ کسانې وشلې دي، د کورنیو او ټولنې ژوند یې ګډوډ کړی دی او په ټوله نړۍ کې اقتصاد ځپلی دی. خو ګبریوسس زیاته کړه چې د نړۍ په تاریخ کې دا ځل تر ټولو ژر او په پراخه کچه یوې ناروغۍ ته ځواب ورکړل شوی دی. له کله چې تیر کال د کورونا ویروس په چین کې پیدا شو، له هغه وخته تر اوسه نږدې 3 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او په نړۍ کې د 1,000,000 کسانو ژوند اخیستی دی. داسې باور دی چې دا دواړه تایید شوې شمېرې به تر دې لوړې وي. تیر کال خلکو په نړۍ کې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخیسته، پراخ ګډون یې وکړ، خو دا ځل ویره خپره ده او کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی. څه چې اندېښنې زیاتې کړې دي، د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او تر اوسه په 10 هېوادونو کې خپره شوې ده، چې په روسیو کې د امریکا په متحده ایالتونو او هند کې لیدل شوې ده. نوي کرونا د بی یو یو وپنوم شای په نړیواله کچه په ټولنو کې سر له اوسه لا ډېره وي. ساینس پوهان وایي چې دا نوي کرونا ډېره وژونکې نه ده او سخت ناروغي نه ده، خو په ورته وخت کې داسې اټکل نه کیږي چې دا به له جوړو شویو واکسینونو سره مقاومت وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایتالیا په لرغونی سیمې پامپی کې لرغونپوهانو د خوراک او څښاک یو بشپړ ځای کشف کړی چې د دوی په وینا بېساری دی. د دې بېساری ځای نور تفصیل احمد شي براوروي.
لرغونپوهانو د ایتالیا په پومپی ښار کې چې د میلادي 900 کال آتشفشان لاندې کړی و، د خوراک او څښاک پلورنځی موندلی دی. د دې پلورنځي نوم تریمو پولیوم دی. دا یو لاتیني اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کېږي چې هلته د څښاک ته او د شیان خرڅېږي. دا ځای تیرونی کشف شو او لا هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانستل شوی. لرغونپوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلی دي چې نږدې 2000 کاله پخواني دي. د پلورنځي مخې ته ګردي ګردین غری دي او داسې ښکاري چې خواړه به یې پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څارویو او مرغانو انځورونه دي چې یو چرګ سم ښکاري او دوې هیلۍ راځوړندې معلومېږي، او دا به د هغو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغونپوه ویلاریا اموریتی وایي چې په دې ځای کې د خوک، غواګۍ یا حلزون او غوی غوښې هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغوني سیمې مدیر ماسیمو اوسانا رویټرز اژانس ته وویل چې دا بېساری کشف دی. لومړی ځل مو د خوراک او څښاک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغونپوهانو دلته یوه برونزي کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او څښلو لپاره یو شمېر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په 30 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې یو وخت پکې دیار لسره خلک اوسېدل او بیا آتشفشان دا ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغوني ځای کې چې په 65 هکتاره مځکه ودان شوی و، له 1500 میلادي کال راهیسې په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه یې له 3 برخې کشف شوې دي.
ز زمو شغ له ازادي راديو اورې د مو روسي خبري مجله نه و بل خبري مجله هم لرو په څو شی بو کې به بل خبري مجله و اوري خو په یاد لري د ازادي راديو خبرونه د سهار له او د ماښام ترو په مزني سپه 12 پښنی وی او اف ام سل اشاریه